اوریدونکو تروي تخمر اکټیو ریډیو دی او زه سردار علي سکر د پروګرام بل دی وی سر سره خدمت کې زره خو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د نن ورځ په بل دی وکړم تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب د شاعرانو د باندې په جون دا وی په فن او د شعر په اصناف باندې تاسو سره درې کو نن سبا د سره د غزل چې کوم شاعران دي دا وی د جون په حواله باندې تاسو سره نظر شریکو او د مونږ د نن چې کوم په دې پروګرام کې به د مونږ نن چې کوم شاعر وي د دې شاعر نوم دی ډاکټر فتح مند خان او د خانجي باندې مشهور دی ډاکټر فتح مند خانجي د دې د جون په حواله باندې باندې تاسو سره خبرې کوو سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عبدالرحمن تقاصر صاحب ډاکټر اسماعیل جوهر صاحب ډاکټر احمد بغوم صاحب دریمونه محترم مونږ سره په پروګرام کې موجود دي چې ټولو نه اول ورځو خپل درون خوږ محترم عبدالرحمن تقاصر او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د فتح مند په حواله باندې څه نظر شریکوي. پروفیسر صاحب تاسو ته په پروګرام کې پته رالی
السلام علیکم ٹکر صاحب تاسو ته سلام او مینا ګور ډاکټرانو صاحبانو ته آداب او احترام
او ډیر ډیر مهرباني خوشاله اوسې ډاکټر صاحب د ډاکټر فتمن خان جی په حواله برات سره ورشه کړو
ٹکر صاحب زه تاسو را ای د جون په حواله باندې ول سلک معلومات شریکول غواړم ډاکټر فتمن خان دی شنگلی دی یو ډیر معزز معتبر او سیاسي کورنۍ سره تعلق لري د ریاست سوات د دور نه د کورنۍ په سیاست کې په هغه کې ډیر مشهور ده ډیر نوم وړي ده د دې د پلار نوم چې سربلن خانو ډاکټر فتمن خان جی په 1906 کې د شنگلی په مشهور کلی شاپور کې پیدا شوه دی ډېرومبه سبق پرایمری سبق چې د شاپور کې ویل دی بیا وروسته د سوات ریاست مشهور سکول ودودیا های سکول نه فتمن خان لسم کړی دی او بیا د جانزیب کلی سوات نه اف ایس سی وکړه بیا وروسته اندامیا کالج ته لاړ ولته نه بی ایس سی وکړه او بیا دی نور تعلیم د پاره دی ډاکټرۍ د تعلیم د پاره ډاو میډیکل کالج کراچۍ ته لاړو هلته نه د ان بی بی ایس سبق وې او واپس راغی په سیدو هسپتال کې دی اوس جاب خپل کار پوره کو بیا دی سرکاري نوکر په حیث د سرکاري ډاکټر په حیث په سیدو هسپتال کې نوکری شروع کړه بدل شو کروڑا کی بے سہر کی په سرکاری وخت کې کار کو او د ماسپخین نروس کی بے په بشام کی خپل شخصی کلینک کو بیا داسې وشو چې سیاسی وجوهاتو په بنیاد باندې دا جی بدلی را بدلی بڑے را کیدا را کیدا لکه چترال ته بدل شو داسی نو ډاکټر صاحب داسی د مزاج نه ډیر خوددار او د سی خلوت پسند سره وو نو هغه دغه سیزن نه لګ دا سیزن را ټک شو او دغه سیاسي دا نوکری پرې خو د سرکاري او به په خپل کلی شاپور کې خپل کلریک شروع کو په هغه وخت کې باغی ډیر کم ډیر لږ فیس غستو چون کې هغه په خپل دغه شوبه کې ډیر زیات پوه او ډیر زیات ماهر وو په ډیر لږ فیس باندې به د خلکو ډیر زیات خدمت کو ډیر ښه علاج به کو دا هغه د پېښې په حواله باندې دا خبره مشهور ده چې ډاکټر صاحب چرته لکه د عامو ډاکټرانو په حواله چې کم تاثر شي دي کمیشن اخلي او د ډاکټرو نه ځان اخلي او د ویانو کمپنیانو نه ځان اخلي نو دغه د ډاکټر صاحب په حواله تر اخیره پورې دا خبره مشهوره ده چې د دا کار چرته نه کړی د کلینیک کړی دی د خلکو خدمت کړی دی خو د هغه د دغه کلینیک کولو یا د دغه ډاکټرۍ مقصد چې هغه پیسې ګټل نه و د خلکو خدمتو یا دا چې دی په دغه علاقه باندې دا د خانانو کورنۍ ده نو زمنګ په لکو کې د سی او مومن چې لکه د خدانو جیدادونه یو کوټي او پای کې خلک یو کندریانی دلته دا قانون دی چې لکه چا په پټي کوټه کې سوکی نو لکه دا کوټه قلنګ مخلي او بیا داسې پکې ده چې تر ننه پورې شته په شنګله کې داسې لکه ستا په کوټه کې سوکی نو به بیا تاله لکه په کار کې څه خاص مخصوصي ورځې په هغې به تاله بېګارم کوي. نو د ډاکټر صاحب په حواله باندې دا خبره مشهوره ده تر ننه پورې چې د ده دی چونکې مشر و او دغه د جهداد د اخیستې مسې زیاتره به د ده په خوښه کېدې. نو دوی د خپلو کوټو د خلکو نه قلنګونه هم نه دي اغوستي او بېګارې دې هم نه دي اغوستې. د دې سره سره ډاکټر صاحب په خپله په عملي سیاست کې هم برخه اغوستې ده. دوه ځله د صوبایي اسمبلی الیکشن ته ودرېدلی دی او په آزاد حیثیت باندې ودرېدلی دی. دغه رنګ د هغه د دغې وجه چونکې هغه د عملي سیاست سره زیات نږدې هم و نو دغه مشاهدات چې د هغه د سیاست په حواله و نو دا موږ ته ځای پر ځای د هغه په شعر کې هم ښکاري. د هغه په حواله باندې دا خبره چې لکه د خو د ډېر مخکې نه به شعر لیکو خو خلکو ته چا د خپل خاندان کې هم پته نه وه چې یاره ډاکټر صاحب هم داسې څه تخلیق کوي. بهرحال 1991 کې چېرته په یو محفل کې دي ناستو نو داسې څه خبره راغلې وه. نو د فضل الرحیم لوهار په حواله باندې په دغه محفل کې ډاکټر صاحب وویل چې یاره دا به ډېر روان وخت ښه شاعري. چا هغه تپوس کړی چې یاره ډاکټر صاحب د شعر سره څه علاقه ده څه تعلق دی. په دغه وخت کې د ډاکټر صاحب زوی هم ناستو چې اوس وفات دی الله پاک وبخښي. نو هغه دته خپل د پلار ته درخواست کړی چې لکه تاسو که واقعي شعر ډاکټر صاحب ورته ویلي زم د ډېر وخت نه شعر لیکم خو زما سره وخت نشته چې لکه زه هغه شان وخت ورکړم خپل شعر ته. هغه ورته ویلي دي چې یاره تاسو د زوی ورته ویلي چې که لږ وخت په ورځ کې یوه ګنټه ورکئ. او د دغې وخت نه بیا خلکو ته ځای په ځای نږدې پته ولګېده چې ډاکټر صاحب هم شعر لیکي او بیا دغسې په دوی چې کوم ړومبی کتاب و د ګریوان په نوم باندې په 1994 کې دا چاپ شو. نو په 1980 کې ټکر صاحب چې شنګله له سوات یې سوه جدا ضلع نه وه. نو زما خو چونکې زما د پیدایش نه مخکې خبره ده ما په کتاب کې لوستې دي خو د ملګرو نه مې تپوس کړی د حافظ بابا په مزار باندې مشاعره کېده د سوات نه ملګري تللي وو. په هغې کې فضل محمود روخان صاحب وو دا د سوات او د ادبي څانګې ملګري وو. وایي چې په هغې کې د شنګلې صرف یو شاعر و نقیب احمد فطرت صاحب چې په دې لاندې میاشتو کې وفات شو په ګوري نور شه. نو وایي چې صرف دغه یو شاعر و د شنګلې د دې علاقې. او بیا دغه ډاکټر صاحب وو چې په 94 کې کتاب چاپ شو د هغې مخکتنه چې وشو نو لویه ادبي دستوره پکې وشوه. او مونږ ویلی شو چې لکه دا په دې نوي دور کې دا داسې شخصیت و د فطرت صاحب نه وروستو چې لکه خلک یې ادب طرف ته شعر طرف ته راوپارول او داسې په شنګله کې د ادبي فضا د را جوړولو په لړ کې د ډاکټر صاحب ادب ته راتلل شو. نو دا ډېر زیات یو اهم کار و. بیا د 94 نه وروستو په 96 کې د ډاکټر صاحب بل شعري مجموعه چاپ شوې ده د تصویر په نوم باندې. او په دغه کې ډېره عجیبه واقعیا دا وشوه چې وایي چې د تصویر د مخکتنې دستوره جوړه شوه. نو د لرې لرې نه پېښور نه په کوم مېلمانه هغې ته دعوت ورکړی شوی وو. نو د ډاکټر صاحب د زامن شو په هغې کې یو نه مبارک علي خانجي نوم و. خانجي به ورته په کور کې وی د ډاکټر صاحب بیزي ته دې دواړه په روس کې د ډاکټرۍ سبق وې. د دیم په چوټۍ راغلي وو شېره په دغې مخکتنې په دغې دستوره کې برخه هم والي ډاکټر صاحب هم خوشحاله و. دوی چېرته راغلي وو د دغې مخکتنو کاډونو پسې په لاره واپس راتلل. نو باران شو خوړونه مړونه رالل او داسې د شاپور کلي نه په لږ فاصله باندې یو خوړګۍ وه. هلته هغې دغه لارې صحیح اندازه ونه لګولی شو. د ډاکټر صاحب دغه زوی په هغه خوړګۍ کې ډوب شو او هغه وفات شو. هغه دستوره خو د مخکتنې پاتې شو خو کوم مېلمانه چې لکه دغه دستورې ته رابللی شوي و هغې لاستوی له رالل. او داسې د ډاکټر صاحب ژوند ډېر زیات د دې نه متاثره شو بدل شو. او د دې واقعي نه ډاکټر صاحب په تمن خان خپل د نوم سره خانجي تخلص ولګوو. د دې پورې خانجي تخلص هغه نه کوو. او بیا د خپل دغه زوی د نوم د وجې ډاکټر صاحب خانجي تخلص کو.
دا این روز بیا اته نوی کی در ډاکټر سے بل کتاب چاپ شو خوب او خوب کی زیاتره غ د خپل د بچی د خپل د غزوی د دغه ناساتی مرګ غ در کی دی غ شیر کړه دی غ نغمه کړه دی منګ وته ویلې شو چې دا کتاب زیاتره د دغه دغه د زی فراسانی دی او بیا د خوب مخکتن نبی رجل شاه خټک سی بو داسي پوهان راغلی او شنګلې ته او په دغه حواله باندې بیا یو درنه د سورا وشو په شاپور کې د دین رستو په 2004 کې د ډاکټر صاحب ناول چاپ شو. دا ناول لوم نه دا خو مینه نه ده. دغه ناول ډاکټر صاحب ډیر په تفصیل سره لیکلی او شپږنیم سوه مخونه و خو بیا رستو په کې نور کارو کو نو هغه زخامت کمولو دپاره هغه راکم کو بیا تقریبا سلور سوا او اته دیرش مخونو باندې دغه ناول چې د مشتمل دی دغه بیا چاپ شو. د دې وروسته په کال 2012 کې د ډاکټر صاحب یو بل شعري مجموعه چاپ شو د پرهرجلی احساسونه په نوم باندې او په دغه کال باندې ورکوټه د اردو ژبه کې لیکل شوی کتاب د مشاهداتي زندگی په نوم باندې بل چاپ شو. ډاکټر صاحب په کال 2014 کې د فروری د میاشتې په 14 نیټه باندې وفات شو. زه د ډاکټر صاحب د شعر په حواله باندې لږې غونډې خبرې کوم بیا به د مشرانو نظر اورو. د ډاکټر صاحب شاعري چې کوم موږ ته اسناف یاد ښکاري نو پای کې غزل دی او ورسره نظم دی. دغه دوه اسناف چې په دې کې ډاکټر صاحب ته آزمایي کړې ده. د ډاکټر صاحب شاعری چې دنو د منګ سکم دی موجوده نوی رجحانات ګورو لکه خاص کر د ژبې په حواله باندې یا د سلوک په حواله باندې نو د ډاکټر صاحب شاعری د دې د وخت نه منګ ویلې چې دا نو وخت په ډیر کم په نظر راځي. زیاتره هغه کلاسیکي انداز چې دی نو هغه ډاکټر صاحب خپل کړی دی. موضوعات زیات تر دا سیدی چې پای کې رومانیت یا پکې په سیاسي حواله باندې چونکې هغه د سیاست سره عملا دغه تعلق وو په دغه حواله پکې هم موږ ته ځای په ځای دغه نظر په نظر راځي. لکه په سیاسي حواله باندې زه څو شعرونه ستاسو سره شریکوم چې هغه وایي چې اختیار کورسۍ شو ځای د بدکارانو د اختیار کورسۍ شوه زیر بدکارانو سیاست عبادت نه سندکاری شوه. او جی بل شعر په دغه حواله باندې دی چې ډاکټر صاحب وایي چې الیکشن جمعه بازار د ضمیرونو الیکشن جمعه بازار د ضمیرونو ووټران د ضمیر ځینې وزګار کړه. دغه رنګ بل شعر دی چې بے مہار سیاست ہم دغ کان دی بے مہار سیاست ہم دغ کان دی غریبان د وطن خ غریبان کړه. او دغ رنگ بل شیر چې پای کې هغه خپل قام او دی ولس خبره هم کې شیرا څه مسله پای کې هم د نوې چې د سرکار اخلاق به څنګه شي خپاتې د سرکار اخلاق به څنګه شي خپاتې د رشوت په ورکولو چې قام خوخوي تقریبا د خپل قام چې کم خامایغه تخکاری نو پای کې دا چې موږ عموماً اکثر په محفلونو کې د پوهانو او روچیرا په پښتنو کې د عمل کمې ده د علم کمې ده. نو دغه خبرې هم ډاکټر صاحب کړي دي لکه په یو شعر کې وایي چې په قام کې د عمل علم فقدان وي چې په قام کې د عمل علم فقدان وي خامخای بدعمل حکمرانان وي. د سرکار نه د نیکی تما بس ده د سرکار نه د نیکی تما بس ده چې جمهوری سر تر پایه بدونوان وي. دغه رنګ د یو بل غزل شعرونه دي چې پایې کې هغه د دنیا د ژوند په حواله باندې خپل نظر راوړاندې کړی دی. نو هغه دوه شعرونه صرف تاسو ته وایم چې دنیا ده که د جن کمال و زر دوکه دوکه دنیا دا کده جون کمال و زر دو کدو کا ماتم دی که خادی دا که اختر دو کدو کا او بل شعر دی چې خوشبو ده که بدبو ده که گلشن دی که بیدیا، خوشبو ده که بدبو ده که گلشن دی که بیدیا، ماخام دی دش پک دی سحر دوکه دوکه. دغه رنګ یو څو شعرونه داسې یم چې په هغې کښې د ډاکټر صاحب هغه د رومان یا رومانوي شعرونه ورته مونږ ویلی شو چې زلفې په مخ که دی پشاوی پرتی، زلفې په مخ که دی پشاوی پرتی، زولنې سترګو ته زماوی پرتی، او د هر قدم نه دی زاریږي نظر، هر قدم نه دی زاریږي نظر، سترګې په لار درته آشناوی پرتی، او خانجی سلام کړي ورته وخت په زړه کې، خانجی سلام کړي ورته وخت په زړه کې، ارادې لوړې چې د چاوی پرتی. دوه شعرونه نور که تاسو اجازه پرې ویم، او بیا ورسره لږ غوندې به دغې ناول په موضوع باندې به خبره وکړم. دوه شعرونه نور ویم چې نه پوره کېږي خواهشونه نه تمام پاتې شي، نه پوره کېږي خواهشونه نه تمام پاتې شي، ژوند شي تمام خو ارمانونه نه تمام پاتې شي. او شعر دی چې پچاس پر لیله د ځوانۍ پوره خور شوی نه وي، پچاس پر لیله د ځوانۍ پوره خور شوی نه وي، چې پرې خزان شي بهارونه نه تمام پاتې شي. ډاکټر صاحب دغه ناول چې دی د هغې دا خو مینه نه ده، دا په اصل کښې ډاکټر صاحب د میډیکل کالج د دوو طالب علمانو چې د جنۍ نوم په کښې جمال وي او د هلک نوم دلدار وي، د دغه میډیکل کالج نه د هغې د مینې قصه شروع کړې ده. او داسې د ډېرو بلا سختو او د بلا لاندې باندې نه وروستو په ډېر مشکله باندې په ډېر ګرانه باندې دغه دواړه یو بل ته بیا یو بل سره میلاو شي، جمال او دلدار بیا رشته وشي، ولې په رشته کښې ډېره لویه مسله وي، داسې وشي چې په اخره کښې د دغې رشتې نه کېدو د وجې نه چې د دې ناول کوم مونږ ورته ویلی شو چې هیرو کردار د دلدار دی د ډپریشن او دا قسم مرضونو ښکار شي او ډېر زیات ناجوړه شي، او په دغې هسپتال کښې په کوم میډیکل کالج کښې چې دوی سبق وایي هلته په آی سی یو کښې داخل شي، نو چې کله د جنۍ جمال چې خبر شي نو هغه هم چونکې د دغې تکلیف ښکاري د ډېر وخت نه، او اصل کښې مسله د دغې جنۍ د مور نه وي چې هغه دغه رشتې ته نه وي تیاره، هغه جنۍ هم ډېره زیاته ناجوړه شي او هغه هم په دغه ځای کښې داخله شي، نو چونکې بیا د دې څه ملګري داسې وي چې هغه د دې خبرې نه خبرې دغې ناول کښې د نجما او د وصال په نوم باندې د هغې کردارونه دي، او ډاکټران چې خپلې هغه هغه کوي معلومات کوي نو هغې ورته خبره وکړي چې یاره د دې وجه بنیادي طور دا ده چې لکه چې څه داسې ده. بیا په دغه وخت کښې چې کله د دې جنۍ مور را شي نو لکه دا ملګري ورته وایي چې مسله اصل کښې دا ده که تاسو د دې ژوند لکه ټیک لیدل غواړئ ښه لیدل غواړئ نو په کار ده چې لکه د دې دواړو رشته وشي، نو دا دواړه به لکه د دې ژوند به ښه شي، د دې ژوند به بچ شي، دا لکه تعلیم یافته دواړه کسان دي، نو تاسو داسې وکړئ چې د دې د ژوند په خاطر د دې د ښه مستقبل په خاطر باندې دا خپله خبره دې ته پرېږدئ. او بیا چې کله د وصال جنۍ چې کومه ده دا چې په هوش کښې را ځي نو ډاکټرانو له اول دا زیری ورکړي چې لکه ستاسو رشتې ته چې کوم خنډانو هغه ختم شي، نو هم ټیک شي، او لږ وخت بعد دلدار هم په هوش کښې را شي او هغه هم ټیک شي، او داسې دې دواړه د یو بل سره میلاو شي. مختصر مې دغه خبره وکړه، نور دغه تفصیلي ناول دی چې په تقریبا 438 مخونه یې دي.
ډېره مهرباني، ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره مهرباني پروفیسر صاحب، ډېر تفصیلي خبرې مو وکړې. ډاکټر فتحمند خان په حواله باندې ستا ډېره ډېره مننه. خوږ اورېدونکو، مونږ سره زمونږ نور هم درانه خواږه محترم مېلمانه په پروګرام کښې موجود دي، نو ورځو خپل بل درون خو محترم مېلمه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د ډاکټر فتحمند خانجي په حواله څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته په پروګرام کښې په خیرارۍ ورې
ډېره مننه ټکر صاحب، خوشحاله اوسئ او نن تاسو ما ته یو خبره ورول دی، زه ډېر خوشحاله یم تاسو نه، خدای دې وروم خوشحالۍ نصیب کړي تاسو ته.
نو څه خبره وروره، خو ما ته هم لږ ووایه که نه.
نو نن سبا مونږ نن سبا موږ په شانګلي او په سوات باندې پروګرامونه کولو ته ډیر وخت نه دیږي او مته د سوات پر ریاست چې کله ټول نصابي تعلیم چې کومو میډیا مافي انسټرکشن هغه پښتو کې نو په دې سکولونو کې دا په سحر په اسمبلی کې به د پښتو ته نه ویل کېده بس چې ترانه تاسو کې راوخته نو نور معلومات ته ان شاء الله کو دغه من نه راته راکېده او زه ډېر خوشاله شوم چې تاسو ماته وو چې ما څه زما په ریکارډ کې شته. لویه خبره ده، لویه خبره ده،
بالکل ما ترسته، بالکل ما ترسته. ها
نو راځو ډاکټر فتمن خانجي صاحب ته. او د هغې د کتاب چې کوم چاپ ته د دې نوم دی پر خرجلي احساسونه، او څنګه چې د هغې ذکر وکړو پروفیسر طورمان صاحب چې د هغې بل کتاب تصویر دی، نو تصویر د هغې د نظمونو مجموعه ده، هغې کې ټول نظمونه دي او د پرخرجلي احساسونه چې کوم دي نو په دې کې لږ یو څو نظمونه دي شپږته او نور په دې کې ټولې غزلې دي. نو د هغې غزلې څنګه چې پروفیسر طورمان صاحب وموي چې هغه یو کلاسیکي رنګ لري، نو دواړه درې واړه رنګونه پاکستان لکه د هغې عشقي شاعري پکې هم شته او ډېره سنجیده عشقي شاعري ده، او دې نه علاوه هغې فکر او فلسفه چې کومه ده، نصیحت چې کوم دی، څه فکري خبرې چې دي هغه جوم کړي دي، او ځینې ځای کې د هغې په غزلو کې په شعرونو کې سیاسي حوالی هم دي. او که مونږ دا ګورو چې هغې د تعلیم په حق کې یا د جهالت په مخالفت کې او یا د توهماتو په مخالفت کې څه شعرونه ویل دي، مونږ دا هم ویلی شو چې هغه خپل وخت یو ښه ترقي پسنده سوچ لرونکي. نو په هر حوالې باندې د هغې شاعري چې کومه ده د هغې رنګونه ګڼ دي، او شاعري چې کومه ده د هغې یوه ښه لهجه ده. او لکه دا رومانی غزل سره سره لکه د هغې په شعر کې ځینې داسې خبرې دي چې څومکې په خپله هغه تعلیم یافته وو او ډاکټر وو او په هغه زمانه کې وو چې په دې شانګله کې او په دې علاقې کې دومره اعلی تعلیم یافته خلک په چوي، دا به خال خالي، دا به لږ وو که موږ ته به حالاتو اجازت راکوو، نو هغې به داسې اعلی تعلیمونه وکړل. نو هغه ډېر خوش قسمته او خوش نصیبه وو چې هغې ښه تعلیم هم وکړو، بیا خپلې علاقې کې خدمت هم وکړو، بیا د ژبې خدمت یې وکړو، د ادب خدمت یې وکړو، ناول یې ولیکو، شاعري کتابونه یې چاپ کړو. نو ډېر خوش قسمته انسان وو. نو په خپله ډاکټر و میډیکل سره تعلق وو، نو زموږ د خلکو چې کوم عقیدې دي چې کومې ډېرې ټیک پی نه دي، نو په هغې باندې هم د هغې شعرونه شته. لکه یو غزل دی چې وایي زنځیرونه د جابر د جبر مات شي، دا د غزل اولنی شعر دی، مطلب د زنځیرونه د جابر د جبر مات شي چې په وینو سور چوکاټ ته تور زندان شي. او اوس دا شعر موږ ګورو چې په تورتم د جهالت کې چې څوک اوسي، په تورتم د جهالت کې چې څوک اوسي، هم هغوی ته نیم حاکم لکه لقمان شي. په تورتم د جهالت کې چې څوک اوسي، هم هغوی ته نیم حاکم لکه لقمان شي. او دا بی عمله مسلمان عجیبه شی ده، بی عمله مسلمان عجیبه شی ده چې الزام په قسمت یا په شیطان شي. یعنی یو لویه خبره ده پکې چې مسلمان چې په خپله به عمل نه کوي، وی بی عمله مسلمان عجیبه شی ده چې الزام په قسمت یا په شیطان شي. نو ټول الزام به رسو په قسمت، الزام به ټول یا په قسمت وګرځي چې دا به زما په قسمت کې وه، دا به زما په قسمت کې نه وه، او یا په شیطان وغورځي چې یار یو غلط کار مې وکړو. یو غیر اخلاقی کار میو کو یو غیر انسانی کار میو کو نو چې دا بس شیطان را سره نو اصل کې انسانیت خود کته کې سړی دی خپل شیطان چې دی چې دغه د عقیده ده چې یو شیطان ما سره دی او د دې شیطان کار دا دی چې دغه باندې انسانیت لارې نه اړي او زما د انسان زما مقام دا دی زما فریضه دا ده زما انسانیت دا دی چې زه د شیطان د دغه غلطو خبرونو نه ځان کوم نو په کار کې تر اخیره حده پورې کوشش وکړي او که بیا هم دینه داسې حرکت وشي نو بیا هغه ته موږ قسمت ویلی شو بیا و چې شیطان سره ور شو څه خو خلک چې دي چې بې عمله مسلمان عجیبه شی دی نو لکه خپلې له طرفه ځینې مسلمانان چې کوم دي هغه به هېڅ عمل نه کوي هغه به هېڅ کوشش نه کوي او بیا به وروسته الزام چې کول دي هغه به یا په قسمت یا په شیطان باندې بې عمله مسلمان عجیبه شی دی چې الزام چې قسمت یا په شیطان شي نو دغسې د هغې ډېرې شعرونو کې ډېرې لکه فکري خبرې دي او هغې شاعري چې کومه ده هغه د هغې جمالیاتي یا د هغې اشتیا یا د هغې رومانی هغه اړخ پکې شته خو هغه پکې کم دی او هغه محبت ته او هغه مینه چې ده هغه هم صرف یو جانان سره او یو انساني مینه او ښایست او د هغې تعریفونه نه دي هغې کې هم داسې د مینې اجتماعي غونې اظهار دی او خوند کوي د فکر او فلسفي خبرې کوم چې په غزل کې د فکر او د فلسفي خبرې کې ځینې شاعران چې دي نو هغه لهجه دی هغه داسې خوشک شي او غزل کې هغه خوند نیوي او هغه پیره دی هغه داسې د شعر انداز او اسلوب داسې چې په هغه کې ډېر خوند نه پیدا کیږي خو ډاکټر فاطمه خان چې کوم غزل کې داسې د فکر او فلسفي شعرونه لري نو هغه کې هم یو خوند دی لکه یو غزل کې اوږد غزل دی درې څلور شعرونه تر نوې مشرې دی حقیقت دی حقیقت مې دا خبره حقیقت دی حقیقت مې دا خبره هم خیالي ده خوشحالي به له هنره ډېره ښکلې مې ده هم خیالي ده خوشحالي هم خیالي ده خوشحالي به له هنره حقیقت دی حقیقت مې دا خبره هم خیالي ده خوشحالي به له هنره او بل شي خوب په دنیا نشته د ترمینې بل شي خوب په دنیا نشته د ترمینې سبا کنوي سګ دین سبا شکر
ودرخه
برګ دی بل شي خوب په دنیا نشته د ترمینې سبا کنوي سګ دین سبا شکر او مرګ دی غره د هغه بندل ژوند مرګ دی غره د هغه بندل ژوند چې پرې نه پېوی د خلکو له نظر دمسروم دا شیرونه ما ډیر فوټو کولی شي مرګ دی غره د هغه بندل لنده چې پریوته وی د خلکو له نظر او مایوسی نه د پکار لخل ژوند مایوسی نه د پکار لخل ژوند د ژوندون پیښي وي کته کله بره مایوسی نه د پکار لخل ژوند د ژوندون پیښي وي کته کله بره او جهالت جهالت تور تیار علم رنا دا تیار کی چلن نه کیږي دا سره جهالت تور تیار علم رنا دا تیار کی چلن نه کیږي دا سره او دا د دې غزل یا خدمت شه ته د خانجی به تل تر تدوی روح خوشاله د خانجی به تل تر تدوی روح خوشاله وخت امن په دنیا شي د طرح نو دا یو څو شعرونه ما وې ټکر شه دا یو څو شعرونه ما وې چې دا ګوره دې ټول کې فکر ته فلسفه ده دې کې دی عقل خبره ده دې کې د جمال د جمال او د حسن او د عشق او د زړه واردات او هجر او درد هغه دې شعرې چې کوم د غزل چې کوم عمومي موضوعات کې هغه نشته ټول فکر دې فکریات کې او فلسفه ده خو یو خوګواله دې پکې او ولستو باندې د غزل هغه تند ماتي دي دې سره سره هغه بیا خپل په اثر باندې او د غیر چاپېره چې کوم حالات کې پاره باندې خصوصا د سواد په حالات باندې او په تیرو څو کلونو کې سواد کې څومره بدمنی پیدا شوې ده او څومره بدمنی شوې ده پاره باندې هم حقیقت غزل ویل دي نو په حقیقت کې هم لکه هغه د خبري یو شدت او یو غوسه او غیر غزلی لفظونه او غیر غزلی لهجه هغه نشته بالکل د غزل په لهجه کې د سواد په حالاتو او په اصلي حالاتو باندې ښکلي شعرونه ویل دي. د یو غزل دو درې شعرونه په دغې هوارې دي. هغې بلم په وطن د پښتنو باندې بل اور شو، په وطن د پښتنو باندې بل اور شو، ښکلی مخ د پښتونخوا په لوګو تور شو، ښکلی مصرع ده. وطن د پښتنو باندې بل اور شو، ښکلی مخ د پښتونخوا په لوګو تور شو، او ملائک په خامخا ویجړېدلي، ملائک په خامخا ویجړېدلي، په مرای کې د په مرای کې د چا توره د چا لور شو. ټکر صاحب لور لور یاد کړ دی، ډېر ښکلی. ملائک به خامخا ویجړېدلي، په مرای کې د چا توره د چا لور شو، او دلی دلی دنیا ډېر ظلمونه ځان کې، دلی دلی دنیا ډېر ظلمونه ځان کې، جبر ظلم په پښتون یو په څلور شو. دلی دلی دنیا ډېر ظلمونه ځان کې، جبر ظلم په پښتون یو په څلور شو، او تیاره توره په رڼا باندې خوره شوه. څه ښکلې مصره ده. تیاره توره په رڼا باندې خوره شوه، جهالت دلته په علم باندې سور شو. جہالت دلتا پا علم باندے سور شو، تیارہ تورا پرانا باندے خوارا شو، جہالت دلتا پا علم باندے سور شو، او چاکی خپل وطن تو خپل دے سیدنے، چاکی خپل وطن خپل د سیزلې خانجی نومې پښتنو له د پیغور شو. چا چې خپل وطن خپل د سیزلې خانجی نومې پښتنو له د پیغور شو. نو دغه شعرونه ما د دې ولوستل، ګورې دې کې ټول سواد دی، بدامني ده، په دې کې جهالت دی، په دې کې تیاره ده، او په دې کې خو د غزل غزل دی. او خبره چې کومه کړ ده هغه دې غزل په لهجه کې کړ، دا دې غزل په پیرای کې کړ. دا هغې چې کومې خبرې کړې وې د پروفیسر عطا الرحمان، د هغې د شخصیت باره کې، نو ما څکه چې د هغې دغه کتاب دې پر هردیني احساسونه په دې دې هغې تصویر چاپ کړې. نو یاره ځینې وخت کې دا تصویر چې دی دا د شخصیت څخه بالکل کاغه شخصیت مونږ کتلی، او 50 کاله مخکې و، 40 کاله مخکې و، وفات شوی دی. خو ځینې وخت کې هغه تصویر چې د هغې نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. نو ما چې د کلام دا نو لوستې بیا تاوریمان خبرې مې نه وي اورېدلې، ما چې دا تصویر وکتلې زما ذهن کې دوبرې خبرې راغلې چې یو خدا ډېر مخلص سړی دی، او داسې درویشانه غوندې مزاج بي ده، دی ایرانه مزاج بي کلندر غوندې سړی دی، دې ته د دولت والې سوستې دی، د انسان خدمت انسانیت خدمتګار دی. نو پروفیسر تاوریمان چې کومې خبرې وکړې، نو بالکل ما چې د تصویر باره کې کومه اندازه وه، ځان راته داسې سپرګ ونې ښکار شو، مردم شماس شناس ونې ښکار شو.
دا هیڅ نه ګوره، انسان څنګه چې دې کړه، د انسان څنګه او دې چې د اده انسان په مخ کې د خپل ګورو د صوفیا ته دا وایي چې د انسان د نن خلا چې دا هغه د انسان په مخ باندې ښکار وي
ښکار دی. نو وخت کم دی ټکر څه دی چې نه اول دې څلور خبرې کوم د ځاول د دې ما چې څنګه د سټیم ښکار دی خبر نہ کلاس دی کلی شوی دی دا دی نا کس دی زو در حریان سم پچی پدی ما دی کاتب نیم چی دا مدرسو پختو اکیڈی مای دا دی پختو اکیڈی مای تی خور دی دی چرک دی پالتا کی کتابت پای کو دل در سلور کی در دی کتابت چی کم دی اغا دیر اخی خراب کردی او اتوار چی کم دی اغای اتبار نکل دی او من سکا مستر دی اخیستل خیسری دکا چی من بیا سیری امر دی بیا سیری امر دی واخلا او زم چې اخلم نو اخلم واخلا اخستل او اخستل نو غیر مو زم سره دکل دو نو دغه شی زای چې کوم دی زای مقام یو زای یا دو زای نه زای دا زای کتاب کې زای په زای دا په جوړه ملا کې لیکل دی کله په مخصوصي یې لیکل دی او کله دا په پرتی یې لیکل دی او دغه شی یګان دي ټولې غلط لیکل دي اخشته ټول غلطه کړې نو د دې املا چې کومه لاغه تر ډیره خراب شوې ده او چې د لوټ منو د زې په دغه کوم د املا کې ځن خدمه او یا د ژوند یرا یو د سې یو شانې لیکل دي یو کتاب کې نو دیو خبره او په یو سې یو د سې یو شانې دی لري نه او بل سې دی اته لسې نه بل شانې ده زې دا د املا په باندې سنوري خبرې مرحوم سې ته کړې دي نه
سې نه بالکل دیر دیر مہربانی ڈاکٹر صاحب دیر دخون دل دیر کا مزے ہو گئے بہت طریقہ تھا تو دد دی سیر خصوصا دد دی دل غزل کم انل تو پدری کما اغا 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 تا پدیر خط طریقہ باندھ دا گیا تھا اغا وہ دیر خون دے سکور تا من سر زمان گا بل درن خو مل ڈاکٹر احمد رحم سے تو پروگرام تو موجود ہے نورزو ڈاکٹر صاحب لا او ڈاکٹر صاحب نے نظر کو کبیرہ کرا سر نظر سے لکھیں ڈاکٹر صاحب
او خبر خو ما وری دی او د ډاکټر پتمن خان د شاعر متعلق او د غی د نثر متعلق او د غی د پورو جون متعلق د ناول متعلق نو دا دغه کوم دی ګو هر څه وی جما تصویر خو ما دی دغه ګو هر څه به تصویر دی دلی او دا د چې د تصویر نه کم شینه اخس کړی دی کنه ګو هر څه نو ما د شاعر نه هغه شینه اخس کړو یعنی دا تصویر او دا شاعری دا دواړه چې کوم دي په دې کې د انسان شخصیت چې کوم دی اپا کې ښکار وي کنه هغه د انګریزي یو دغه دی چې سټایل سټایل از ا مین هم سیلف
بالکل
یعنی انداز انداز چې کوم دی د لیک انداز د تخلیق انداز نو هغه چې کوم دی په هغه کې چې کوم دی هغه سړی په خپل ښکار وي کنه نو جہانگیر بادشاہ لورو کو خورے اس پتی کے غلط ہے کم وہ آگے آگا فارسی شہد آگے دغت ترجمہ دغت کری دا سین بی بی خپل کتاب چکم دے زیر ہے نو د زیری کتاب د پاسه د هغه شعر ترجمه کړی چې په خبرو کې هم پټه لکه بوی د ګل په پاڼو په خبرو کې هم پټه لکه بوی د ګل په پاڼو کمی شوق سوق د لیدو کړی دا کتاب تصویر زما ده
او ډیر ښه
او نو دا کې دغه چې لیک چې کومه شاعري تخلیق دا د انسان شخصیت ہندارا پیش کی کہ نا گوہر سے پہ املا خبر اکڑا ہوئے پزن زائنو کی دا زائی چکم دے نو پا اگدے ہی لکھے لے پزن زائنو کی پا محسوس سے ہی لکھے لے دا چیز بارا گا لے آگا کانفرنس سوشو کنا نو آگا شروع روزو کی دا مسئلی وی دا مسئلی چکم دی آگا روزو کی دا زائی چکم دے چا پا محسوس سے ہی لکھے لے جب پا اگدے ہی لکھے لے دیا روز تو دا فیصلہ ہو شورا دا فیصلہ بیا چا وکړه او د کاتبانو غالباً دا څه فیصلې خو زمونږ کاتبانو بیا وکړې چیرې دا زه چې کوم دی ځکه چې دا پکې بیا د مؤنث مذکر خبره هم راغله چې ټکې مخصوص ای باندې خو به یو مخصوص ای باندې خو به یو ټکې لیکو آواز دې دغه مخصوص ای خو هغه کوم مثلا دغه وی کنه مذکر وی نو بیا به په مخصوص ای باندې نه لیکو دا زه چې کوم دی دا مذکر دی نو دا فیصلو شو چې دا په اوږدې باندې لیکو دا څه خدای چې کوم دی خدای په خدای کې هم आवाज چې کوم دی دا به مخصوص یې دی خو چونکه دا تکه مذکر نو دا چې کوم دی نو دا فیصلو شو چې دا خدای چې کوم دی دا به هم په اوږدې باندې لیکو دا څه نور بلا ټکیو چې هغه مطابق دا څه فیصلو وشوي نو اوس چې کوم دی اوس خو تقریبا دا خبره فیصله شوې ده ملا مطابق دا سے دیر پکے پاتے نہیں اس پکے سے نہیں پاتے زیرک چکم دے نو اوس زیرک چې کوم دی ټکر صاحب دا املا باندې خبره مې وکړې دا ضروری دی نو دا زیرک دا کوم دی دا زیرک زمونږ اکثر لیکونکي چې کوم دی دا زیرک په زیم باندې لیکي نو په زیم باندې هم ټیک دی خو چې څوک وایي چې فلانی سړی زیرک دی نو هغه ځای کې دا په زیم لیکل نه دي په کار هلته کې هماغه د زی والا زیرک دی یعنی عقل مند پوها ذهین او زیر زیر قتل چې کوم دی او زیر زیر قتل چې کوم دی نہ دا یو خاص ہنگامی وقت پر سکوئی کنا چیرہ دا سرے زیرک تے یعنی پزیر زیر گوری نو بیا ٹھیک تے خو چکم دائمی یو سرے زیرک وی نا بیا دغ زیرک نہ دے آگا دا دے زی والا زیرک چکم دے بیا دغ نکل پکار دی نو دا مسئلے وہ سوچتا دے خو لگتا دے چی وقت سرہ سرہ پر چکم دے دا مسئلے وقت حل کی او دغه د ډاکټر فتمن خان چې کومه شاعري په دې باندې ګوهر صاحب او عطا الرحمن عطا صاحب چې کومه نو ډېرې ښه خبرې وکړي او دغه دا کتاب چې کومه پر هرجلی احساسونه نو دا د دې یو څو پاڼې ما سره دي دا دغه د ګوهر صاحب ډېر شکر گزار یم چې دا پاڼې را لګلې دي نو دیکھو اکثر شعروں کی چکم نے بے خانجی تخلص استعمال ہی ہو پتہ نہیں کہ ڈاکٹر خان تخلص ہم استعمال کرے ڈاکٹر خان نو اور نو دغه چکم دے د شاعری چکم دے ز چ اکثر د کم پیغام خبر کوم کنا نو اغه پیغام پدی کی شته پدی کی او پدی کی پیغام نه دی دی پدی کی دے اصلاح پیغام دے او پدی کی رومانی پیغام هم شته دے پدی کی سیاسی پیغام هم شته دے پدی کی د امن پیغام هم شته دے پدے کے دا پختنولے پیغام ہمشتوے اور پدے کے دا انسانیت سرا دمینی پیغام ہمشتوے پدے کے یعنی پدے کے مطلب دا ہے چھے ڈر پیغام ہونے دی پدے کے دا دے خپل خور سرا دمینی پیغام ہمشتوے دا ٹول پکی دی اور دا دا انداز چکم دے نو آگا ڈر سادہ اندازے دے اندازے دے سادہ دے خو خبر پکی ڈر دکار خبر پکی یعنی مطلب دا ہے چھے شعر سادہ دی ظاہر باندې ډېر ساده وی خو خبره پکې ډېر ډوبه وی ډېر د کار خبره وی او بل دا چې ټکر صرف د هر شاعر په شاعرۍ کې کوم فن لټو کړو دا هم یعنی ضروری نه ده چې د هر شاعر په شاعرۍ کې به خام او چې خام خا داسې فنی خیالات پکې وی دا ضروری نه ده ځکه چې دا ټول شاعران په یو شاعر نه وی ځنې شاعران داسې وی چې هغه شاعري چې کوم په فنی لحاظ باندې ډېر اعلی وی او څه پیغام څه نظریات داسې درس پکې نه وي او ځینې شاعران چې کوم دي ټیک دی د فن په لحاظ به د هغې په شاعرۍ کې دومره مواد نه وي خو هغې چې کوم پیغام خوري نو پایې کې یو ډېر چې کوم دی د کار خبرې وي پکې نو دغه دواړه قسم شاعران چې کوم دي دا مونږ ته په نظر کې ساتل پکار دي او د دې دواړو قدر پکار دی د فن په لحاظ کوم شاعري کوي کوم شاعران او چې کوم ساده ساده شاعري کوي خو یو مقصد پکې بیانوي ناغه هم زمونږ لپاره د احترام قابل شاعران دي او د ده په شاعرۍ کې چې کوم دی اصلاحي رنګونه شته رومانی رنګونه پکې شته خو ټولو کې غټه خبره چې کوم دی ادا ده چې په بیان کې ډېر زیات خلوص دی پته لګي چې دی دا خبره چې کوم دی د زړه نه کوي او خلوص پکې دی ډېر زیات هسې دغه نه کوي او شاعری برائے شاعری چی بھی کہنا یا فن برائے فن آگا خبر نہ کی دے پکے یعنی زلنا یو خبر کئی او بلا ضروری خبر دا دا چے زمونگا دیبان چکم دی چے آگی بغا عدب دے نو آگی ہم دا قدر ورد دی خو کم شاعران چے آگی کل وقتی پیش دانا دا بلکہ سوک ڈاکٹران دی سوک انجینئر دی سوک وکیلان دی سوک سری آگی دی هغې خپلې پیشې سره سره دي د ادب خدمت کوي د پښتو ژبې خدمت کوي نو دغه هم یو خبره ده چې دوی ډېر د قدر وړ خلک دي ځکه چې دوی خو پیسې په خپلې پیشې باندې ګټي که نه اوس د پښتو یو ټیچر دی په کالج کې دی یا په یونیورسٹی کې دی هغه د پښتو خدمت کوي زده خو کار همدا دی دغه ورباندې تنخواه اخلي بیا څوک یې خامخا کوي
بالکل
او چې کم سړی مثلا ډاکټر دی هغه پیسې په ډاکټرۍ ګټي نو هغه خو د پښتو پیسو ته ضرورت نشته او دې بیا هم د پښتو خدمت کې نه دا ډېر لوی خلک دي او د دې ډېر قدر پکار دي. بل دا چې دا لکه څنګه چې پښتو خدمت کوي لکه څنګه چې هر څه پوهي د سوات چې کوم دی والی سوات پښتو ته ډېر زیاده توجه ورکړې وه او د هغې دفتري ژبه پښتو وه. هغه وخت کې په چترال کې چترال کې او په ویر کې زموږ د ویر چې کوم دی ویر ریاست و کنه خو په هغې کې دفتري ژبه پښتو نه وه فارسي وه. چترال کې فارسي وه. سوات یو داسې ځای چې په دې کې دفتري ژبه چې کوم دی صحیح ده بالکل. او دغه چې کوم دی د سوات په خلکو کې چې دا د پښتو جذبه ده که نه دی کې د والی سوات هم یو کردار شته.
بالکل
مطلب دا چې هغه د شخصیت سره یا د هغه د نور چې کوم سیاسي خیالات سیاست چې دي هغې سره اختلاف کېدای شي خو دا یو خبره چې کوم دی د دې په وجه باندې هغه ډېر قدر پکار دی چې هغه پښتو ته ډېر زیاته توجه ورکړې وه. او هغه چې کوم قوانین خلاف قانون جو کړی دی یعنی هغه ټول مطلب دی چې په لیکلي صورت کې پیدا کیږي شته دی که نه هغه ډېر کار کړی دی او په کار دی چې پښتانه یې قدر وکړي. او دا اصل کې دا د په شاعرۍ کې خو نظمونه هم شته او غزلې هم شته خو د داسې قسم شاعرانو چې دوی دا شاعري چې کوم دی د پیغام ذریعې ګڼي نو د دوی دا غزل هم د نظم په شان وي داسې مسلسل ونه کې وي که نه نو دې کې هم د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې په غزل کې هم مسلسل خیالات په غزل کې بیان شوي دي او بد نه لګي ډېر ښه لګي. مطلب دا چې ساده ساده خیالات دي او ډېر پروانه سره او ډېر چې کوم دی په ساده انداز کې بیان کړي دي او یعنی پته یې لګي چې د ده د پښتو سره او پښتنو سره او د دې خپلې خاورې سره مینه ده او دی په دې خاوره باندې امن غواړي خوشحالي غواړي او دغه چې کوم دی تخلصونه لکه څنګه چې ما وویل نو دی کله خانجي تخلص استعمالوي او کله ډاکټر خان تخلص استعمالوي خو په دواړو صورتو کې خو دوی وویل د خانجي پس منظرې بیان کړو او ډاکټر خان خو ځکه چې ډاکټر دی که نه او دا چې چپلار د الفت څوک نه چلیږي چپلار د الفت څوک نه چلیږي بد نصیب وي یا جاهل وي یا نادان ګوره د دې نه پته لګي که نه چې دی الفت چې کوم دی الفت چې کوم دی دی د عقلمندو خلکو کار ګڼي مینه یعنی د یو بل سره دا یو بل سره چې دا انسانان مینه کوي نو دا دی وایي که نه چې دا جاهل خلک او کم عقل خلک چې کوم دي هغه مینه نه کوي دا د عقلمندو خلکو کار دی چې په لار د الفت څوک نه چلیږي یا بد نصیب وي او یا جاهل وي او یا نادان وي. بالکل خبره صحیح ده ځکه چې بس دا مینه خو په ځناورو کې شته دی که تاسو خیال وکړئ که نه ځناور چې یو بل سره ملاو شي که نه نو یو بل داسې په ژبه باندې سټي هغه د مینې یو دغه کوي یو اشاره ورکوي که نه نو مینه خو په ځناورو کې شته نو په کار خو دا چې په انسانانو کې د ځناورو په نسبت باندې مینه زیاته وي. او دا احباب او محبت به سرمایه ده دا احباب او محبت به سرمایه ده ډاکټر خان دی بے نیاز لسود او زیان وایي چې د احباب دوستان یادوي که نه دا احباب او محبت به سرمایه ده ډاکټر خان دی بے نیاز لسود او زیان او که نه د نور په سود او زیان مې نظر نشته زما خو چې کومه سرمایه ده نه صرف د خپلو دوستانو سره مینه چې کوم دی نه زما د ژوند سرمایه ده او دا ډېر زرور خبرې کړي ډېر درنه خبره ده چې یعنی مطلب ده چې زه په مینه ژوندی یم زه په مینه ژوندی یم او د بعضې خلک چې کمی نو هغه مروت او مینه نه پېژني که نه نو زه کله کله داسې ایران شم په دې باندې زما یو شعر یو غزل چې مینه نه کوي او بیا هم تیروي زندګي چې مینه نه کوي او بیا هم تیروي زندګي زه حیرانېږم هغه څنګه اړوي زندګي چې مینه نه کوي نو دی آخر بیا ژوندی څنګه وي دی بیا ژوند څنګه تېروي نو مینه خو چې کوم دی دا ډېر ضروري شعر دی او د دې ډاکټر صاحب فتح مند خان په دې شعر کې چې کوم دی نو مینه مینه پکې ډېره زیاته دی د مینې پیغام پکې ډېر زیات خور شوی دی او په دې وجه پکار ده چې د خلک ادب بیا وایي چې نظر کړ په ګلزار د پښتونخوا سوی ښکاري لاله زار د پښتونخوا او که دا خپله خاوره یادوي که نه چې نظر کړم په ګلزار د پښتونخوا سوی ښکاري لاله زار د پښتونخوا او زیړې پاڼې د ګلونو لکه وایي نشته نشته دی مالیار د پښتونخوا ګوره اوس په دې کې یو پیغام دی که نه او که نه زیړې پاڼې د ګلونو لکه وایي نشته نشته دی مالیار د پښتونخوا مالیار خو نشته که نه مالیار لکه څنګه چې یو باغ وي که نه او د باغ د سنبالولو والا څوک نه وي که نه که ډېر ښه باغ وي که نه که ډېر ښه باغ وي خو آخر شار شي نو دغسې زمونږ د پښتونخوا دا خاوره چې کوم دی ډاکټر صاحب وایي چې د دې مالیات نشته یعنی مطلب دا دی چې د دې آبادونکي یا دې ته خوشحالي راوستونکي یا په دې کې چې کوم لکه باغ کې چې کوم بوټي دي نو په دې پښتونخوا کې چې کوم شیونه دي د هغې خصمانه کول د هغې پرورش کول د هغې لوک آفټر یعنی مطلب دی چې هغې خصمانه چې کوم دی نو د دې خاورې د اوسېدونکو کار دی او چې هغه اوسېدونکي دې ته پخپله نقصان رسوي نو دې مطلب دا چې د دې باغ چې کوم دی هغه مالیاري نه کېږي چې کومه پکار ده او زړونه خوږ سترګې حیرانې قلم ژاړي زړونه خوږ سترګې حیرانې قلم ژاړي دې بې وسه قلمکار د پښتونخوا قلمکار چې کوم دی نو قلمکار غریب سره خو داسې طاقت نه وي که نه هغه خو صرف د شعر په ذریعه یا د ادب په ذریعه باندې یو پیغام خوري نور زور خو سره نه وي طاقت سره نه وي اختیار سره نه وي چې هغه دغه شیونه عملي کړي که نه نو وایي چې زړونه خوږ سترګې حیرانې قلم ژاړي دی بې وسه قلمکار د پښتونخوا د پښتونخوا قلمکار چې کوم دی لیکونکي هغه ډېر بې وسه او ډېر چې کوم دی نو یعنی هغه دی محروم دی او بیا وایي چې مدهوشه غونتې هوش میں نہ پہ ہوش کی نہ بے ہوشا مدہوش گندے ہوش میں نہ پہ ہوش کے نہ بے ہوشا کرمس میں اشنا پہ ہر اندام پہ دوار لاسا مسا مسا کول یہ نظام مسا کول سر بان کی سک لاس را کا گیا کرمس میں اشنا پہ ہر اندام پہ دوار لاسا او قدم لئی منزل مخلا دو قدم راشی قدم لئی منزل مخلا دو قدم راشی نیولے چې د ژوند وچا مرام په دواړه لاسه
ډیر خیر
یعنی مطلب دا چې چا خپل مقصد چې کوم دی ډیر مضبوط نیولی وي چې زه به دا کار خامخا کوم نو هغې کسان ته چې کوم دی منزل مخې ته راځي یعنی خامخا کامیابیږي
بالکل
او کنه خوشحال بابا وایي چې که محنت که په اخلاص زه یې ضامن یم که کامران په خپل مراد نشي سړی خامخا به کامیابیږي خو شرط دا ده چې دی په اخلاص باندې محنت وکړي بیا جی دی وایي چې سل خانجي رښتیا وایي کوي د دار په سوکا سل خانجي رښتیا وایي کوي د دار په سوکا وایه چې روخان د مینګوري وایي څه په دې نه پوهېږم چې دا روخان څوک دی
روخان دغه دی د
مینګوري
یو رایټر دی فضل محمود روخان
ہاں جی او نو بس دا وی کنا کدا فضل محمود روخان وی نو دا د منګور خدای کنا چې تل خان جی رشتیا وی کوي د دار پسوکا وایا چې روخان د منګور وی سو روخان زمانی بند کے او روخان روشن فکر سره کې دي چې کنه د منګور روخان سو یو روشن فکر خلک سو وي او بیا وی چې او تل په خایستو مې نه ګم چې دا څه وجه ده تش په کتلې غولې ګم چې دا څه وجه ده او راته احساس وی لکه ټول خلک چې ماته ګوري د یار کو سکه چې تیرې ګم چدا سو وجہ دا او ز معالج خانجی دارو درنزوران کوم پخپل علاج سن پوئی گم چدا سو وجہ دا
دبل علاج کوم پخپل علاج نا پوئی گم
شاعری ٹولم داسې دس ساده ساده شاعری ده ډېره ښه شاعری ده ښه بیا وایي چې مرتبه په تور سپین نه ده ډاکټر خانه د منزل ته علم لار ده عالمانو یعنی منزل ته چې کوم دی دا به د علم په لارې به ورسي د عالمانو چې کوم علم کړی دی نو د دغه علم دا پر تور په سپین نه ده منزل ته چې کوم دی نو منزل ته به د علم په لار باندې رسي او بیا وایي چې راته هم ورځې کړي هم شپې خبرې نو توی ستا د خولې خوږې خبرې شپه ورځ دواړه یعنی په شپې کې هم ستا خبرې دي په ورځې کې هم ستا خبرې دي د ورځې هم ستا خبرې دي د شپې هم ستا خبرې دي راته هم ورځې کړي هم شپې خبرې زور توی ستا د خولې خوږې خبرې او ناس په محفل کې چې هم غلې غلې او کړي د تیر وخت راته لمحې خبرې او وی تر پختو به تړون څه کچا چې په پختو کوي کاږې خبرې پښتانه چې کاږې خبرې کوي د دې مطلب دا دی چې د پښتو سره تړون چې کوم دی هغه ډېر کچه دی چې د چا تړون د پښتو سره پوک وي او څوک صحیح پښتانه وي نو هغه کږې خبرې نه کوي هغه ډېرې د لارې خبرې کوي ډېرې ټیک ټاک خبرې کوي ډېرې په قانون درست خبرې کوي او چې څوک دا کږې خبرې کوي ورانې خبرې کوي په معاشره کې شر پیدا کوي فساد پیدا کوي نو د دې مطلب دا چې دا سړی چې کوم دی نو دا د دې په پښتو کې څه شک دی څه کیسه پکې ده صحیح پښتون نه دی صحیح پښتون چې کوم دی نو هغه کږې یعنی زما په خپله هم دا عقیده ده چې دا څومره واردات چې زمونږ په دې معاشره کې کیږي که نه دا پښتانه نه کوي دا نور خلک دي پښتون سړی چې کوم دی نو هغه چرته هم د شر او د فساد کار نه کوي چې صحیح پښتون وي هغه کې دومره برداشت وي او دومره زغم وي پکې چې هغه بالکل چې کوم دی یعنی زه اوس په دې چونکې دا خبرې ټوله دنیا واوري نو نور خبرې نشم کوی خو یعنی چې صحیح پښتون وي یعنی د ذات نه او د نسل نه چې صحیح پښتون وي هغه چرته هم شر او فساد نه پیدا کوي هغه په ټول عمر چې کوم دی د عمل خبرې کوي ټول عمر زه په دا وجود کې مونږ د پښتنو خبرې اورو نه سر هغې خو چرته د شر او د فساد خبرې نه دي کړي نو دا دا چې کوم دی چې پښتو کمی وي که نه کم ځای که د پښتو کمی وي نو هلته کې د شر او د فساد خبرې ډېرې وي
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېر د خوند او ډېرې د مزې خبرې تاسو وکړې او د ټولو مېلمنو ډېرې د خوند او ډېرې د مزې خبرې وکړې زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر وخت وشاله اجازه راکړئ په لویه لاسپارو او ښه شپه درته غواړم.